السلام علیکم د سار شپږ بجې شوې زه صفی ولستان ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص فهم پیل په خبرونو کو د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دوری وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. دې محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو پنځو کسانو د دیرشو درو وهلو حکم تطبیق شو. دې محکمې همدارنګه ویلي په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د نه دیرشو درو وهلو سزا تطبیق شوې. په څه باندې یوه اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا دیرشو کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي. د جرمني د آر این ډي رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي. د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د ټولو 1600 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي. د جی آی زایت ادارې ویاند ویلي په افغانستان کې د دې ادارې راتلونکي پروژې به د غیر دولتي سازمانونو له لارې پلي شي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې کار پیل کړی او د تعلیمي او روغتیایي خدماتو په ګډون په مختلفو برخو کې فعالیتونه سرته رسولي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیايي اړتیاو د تامین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي. ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشر زیتا په وینا کې وکړه. شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله د یقیني کړي چې د دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې د کوټلي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل هغه تروریستي بریدونه چې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیات شوي د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ دي. د طالبانو حکومت روسه د پاکستان د صدر اعظم د دغو نویو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښولی، خو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د 10 میلیون ډالرو مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د دې مرستې هدف په هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي. د جاپان سفارت همدارنګه ویلي له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جاپان دغه مرستې داسې مال کوي چې د روانې اونۍ پیل کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه کې د طالبانو د حکومت پلاوي په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو او معیشت په برخو کې له افغان بزګرو سره مرسته وکړي. د اسرائیل یو چارواکی وایي د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی. د چارواکي د خپل نوم د افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسونو ته ویلي د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي. د بایدن اداره له څو میاشتو راهیسې د اسرائیل او سخت دریځ د حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره هڅې کوي، خو په غزه کې چې جګړه لا سخته شوې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د مصر او قطر په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د هنګری د حکومت یو سرچینه وایي د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان به نن جمعه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره موسکو ته لاړ شي. دې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي ښاغلی اوربان به په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره له کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي. د 2023 کال په فبروري کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، ښاغلی اوربان د اروپایي اتحادیې یوازینی مشر دی چې له کیف سره یې پوځي مرستو ته شا کړې ده. هنګري اوس د اروپایي کمیسیون دورې مشري په غاړه لري. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام وي او د خاصو قوانینو تابع وي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په بدخشان کې یو وار بیا د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو پر ضد د بزګرو خلکو اعتراضونه پیل شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ دوم پړاو انتخابات کې ګټکل کیږي چې ډیر خلک به نسبت تیر دور ته پکې برخه واخلي.
بله شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض داشتیم و شرکت نکردیم الان داریم نزدیک میشیم.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل او همدارنګه له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ. ښاغلی پوتین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنډه کې دغه څرګندونې داسې مال کړي چې طالبان تر اوسه د روسیې لخوا د تروریستي سازمانو په فهرست کې شامل دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د روسیې متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. پوتین وویل موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم په وړاندې زموږ متحدین ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام وي او د خاصو قوانینو تابع وي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې موسکو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې هڅې کړي چې له طالبانو سره اړیکې ښې کړي. پوتین همدارنګه تیره میاشت وویل چې موسکو ته پکار ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې پیاوړې کړي. دا چې طالبان تر اوسه په روسیه کې یوه ترهګره ډله بلل کیږي او پوتین هغه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بولي، دغه تناقض په څه کې دی؟ په دې اړه مو په موسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو د شنونکي غوث جان باز نظر وپوښت. نوموړی وایي د روسیې ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره چې ورته هغه یې مخکې په تاشکند کې هم کړی وي غواړي د سیمې هیوادونو ته وښیي چې دریځ یې د طالبانو په وړاندې روښانه دی.
لیدل کیږي چې روسیې هغه کومه نوې ستراتیژي چې د طالبانو په تړاو یې غوره کړې ده هغې ته انطباقي شکل ورکړي. څو ورځې مخکې د دوی دایمي استازی په ملل متحد کې هم په زغرده وویل چې روسیه د دې ته لیواله ده چې د طالبانو څخه هغه کوم تحریمونه چې دي هغه لرې شي. په دې ترتیب د یو خوا د روسیې فدراسیون غواړي چې د منطقې استازو ته مشرانو ته دا ورسوي چې پالیسي د طالبانو په ارتباط بالکل څرګنده ده او په نږدې راتلونکي کې کېدای شي دوی د تور لیست څخه وساتي او نور هم خپل نفوذ په افغانستان کې د طالبانو په واسطه زیات کړي او په دې ترتیب په نتیجه کې په منطقه کې هم خپل نفوذ وغځوي.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلین بنزا د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې موسکو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. ښاغلی بنزا چې هیواد په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري همدارنګه ویلي چې طالبان اوس عملا په افغانستان کې واک په لاس کې لري. په عین حال کې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې فعالیت د بیرته پیل شي. پوتین وویل د دوی په باور دا سمه ده چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان په ستونزو کې ډېر ښکېل پاتې شوی او زیاته کړه چې د شانګهای او افغانستان د تماس ډلې د فعالیتونو د بیا پیل ملاتړ ذکر کوي چې د دوی په باور دا به په دې هېواد کې د وضعیت له لا عادي کېدو سره مرسته وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل دی ډاډه دی چې له کابل سره ډیالوګ به د ټولې سیمې د امنیت او اقتصادي پراختیا مسله ډاډمنه کړي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان څارونکي غړیتوب او له دې هیواد سره د دې سازمان د تماس ډلې فعالیت وروسته له هغې ځنډول شوي چې طالبان د 2001 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمن شول. له هغې رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالی ده. دغه سازمان چې په 2001 کال د شپږو هیوادونو لخوا تاسیس شوی اوس نهه غړي لري. ایران په تیر 2023 کال کې د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او له هغه مخکې پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړی و. په دې ترتیب د افغانستان 15 ګاونډیان پاکستان، ایران، ازبکستان، چین او تاجکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي ځینې وختونه له افغانستان نه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اندېښنې ښکاره کړې. خو طالبانو په کراتو ډاډ ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وار به شو بدخشان ته د بدخشان ولایت یو شمېر اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو د عملیاتو په غبرګون اعتراضونه کړي. په بدخشان کې محلي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا اعتراضونه چې د چهارشنبې پر ورځ پیل شوي د طالبانو له لوري ځپل شوي او د طالب جوکونو په ډزو کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه طالبانو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله هم سخن ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسید
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړې او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت په اړه وو. د دوی له وسه پورته وو. یو شمېر کسان یې ووهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل. خو د کوکنارو د لمنځه وړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کروونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشتوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغېز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډېر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې ډېر کوکنار کرل شوي دي. خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14 پیل شول او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور تپیان شول، خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسیدلی وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشرې د انتخاباتو دوم پړاو نن ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو په ترشل کې خبرې شوې نظر شمیرنې ښیي چې د اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان به له خپل سیال سعید جلیلی څخه مخکې وي. همدارنګه اټکل شوی چې د انتخاباتو په دې پړاو کې د خلکو ګډون به د مخکینیو پرتله یو څه زیات وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ایرانیان نن د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. د انتخاباتو د تیر پړاو دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی نن سره سیالي کوي. د دغو انتخاباتو په درشل کې د هغه نظر شمیرنې له مخې چې د اسپا محسې ترسره کړي، ښاغلی پزشکیان به د شاوخوا 9.5% رایو په ګټلو سره له خپل سیال څخه مخکې وي. د ښاغلي جلیلی د رایو شمیر شاوخوا 4.5% ښودل شوی دی. خو له دې سره سره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې نظر شمیرنې ډېرې دقیقې نه دي او برخلیک خلک ټاکي. د نظر شمیرنې اسپا ماسه چې د دولت تر څارنې لاندې په ایران کې فعالیت کوي همدارنګه ویلي چې د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو کسانو ګډون به شاوخوا 45% وي. د راپورونو له مخې د ولسمشرۍ په لومړي دورې انتخاباتو کې چې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شول، د ګډونوالو شمیرې څه کم 40% و. د تهران دوه اوسیدونکي سونا ایمانی او حسین نژاد وای نن خپل رائے کاروي. بلې پکې برخه اخلم. دلیل هم دا دی چې فکر کوم د اول دور پرتله چې اعتراض مو کړی وو او پکې مو ګډون نو کړی، اوس دې ته نږدې کیږو چې معترضان د یو بل په خوا کې ودرېږي او غور هم داده. موږ باید خپل برخلیک په خپله وټاکو، نه دا چې هغه د پردیو یا نورو هیوادونو لخوا پر موږ وتپل شي. حتما په انتخاباتو کې برخه اخلم. د ازادي راډیو د ایران د فردا څنګه د راپور له مخې د ایران د رژیم ډیرو مخالفینو او هغو کورنیو چې خپل عزیزان په 2022 کال د ایراني پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې اعتراضونو کې له لاسه ورکړي یا زیانمن شوي دغه انتخابات تحریم کړي دي. د ایران په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د ټیټې کچې یو اصلي علت دا ښودل کیږي چې هغه هیڅکله هم د لویدیځو هیوادونو پر معیارونو برابر نه دي ترسره شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای چې وروستۍ خبره او پریکړه د په لاس کې د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشرۍ په لومړي دور انتخاباتو کې د زیاتو خلکو نه ګډون له نظام سره د هغوی د مخالفت په معنا نه ده. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت شاوخوا یو کال مخکې ځکه ترسره شول چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مې میاشت کې د الوتکې د راغورځېدو په یوه پیښه کې مړ شو.
لا خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خره خلاص تویم. د فرانسې پارلماني انتخاباتو کې د خیارخي ګوند وروستیو بریاو په دغه واد کې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي. د مارین لوپن په مشرۍ د خیارخي ګوند پالیسي په دغه واد کې د کډوالو پر ضد د فرانسې کې میشته یو شمیر افغانان وایي که چیرې له دې هیواده وایستل شي او یا یې د کډوالۍ کیسونه ونه منل شي نو له سختو ستونزو سره به مخ شي. جزئیات د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د فرانسې ښي اړخی ګوند د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د ټولو نورو ګوندونو او نوماندانو مخکښو او زیاتې رایې وګټلې، په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. دغه افغانان چې ځینې تازه فرانسې ته کډوال شوي او ځینې د خپلو کډوالۍ دوسیو ته د بشپړېدو لپاره نورو هیوادونو کې دېره دي، ازادي راډیو سره یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
زما په شمول باندې ډیرو سره د اندېښنښته چې کېدای شي رد جواب ورکړي. دوی لپاره هغه کډوال لپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
خیرالله پر هر یو بل افغان کډوال او خبریال دی چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په قانوني توګه فرانسې ته کډوال سوای. نوموړي هم ورته اندېښنه مطرح کړه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې بندې تیر کړی او د خپل امنیتي ستونزو له امله فرانسې ته په کډوالۍ اړ سوای.
فرانسې د وروستي وضعیت په اړه ډېر زیات خواشین یو. دلته چې کوم دغه ګوند چې انتخابات لومړۍ پایلې ګټلي، موږ د نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه کوو بخصوص په ځانګړي ډول د افغان ماجرو باره کې دوی دریز باید ډېر زیات نرم وي، ځکه په افغانستان کې زما په شمول زیات خبریالان، مدني فعالان، سیاسی خلق له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ول. خپل ځان درته یاد کړم، ما تقریبا څلور میاشتې د حاکم نظام په زندان کې بند تېر کړ. د ژوند خوندیتوب لپاره موږ فرانسې هېواد ته راغلو،
خو د فرانسې پارلماني ټاکنو کې د مارین لوپن په مشرۍ د خیارخي ګوند مخکښ کېدو هغه افغانان لا پسې زیات اندېښمن کړي چې په نورو هېوادونو کې د فرانسې د پناه غوښتنې د دوسیو بشپړېدو او ویزو ته دی ردي. په ایران کې دوو افغان کډوالو محمد علي فقیرزاده او سعیدی مرادی ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شپږ لوڼی لرم، یوه یې په یولسم ټولګي کې ده، بله په نهم ټولګي کې، او بله له دولسم ټولګي فارغه وه چې هغه څه شرایط راغلل او موږ دې خوا ته راغلو. دلته کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ غوښتنه له دې ګونده دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو کډوالو ته دې پام وکړي.
زما خاوند په فرانسه کې دی، زه ډېر اندېښمن یم. دا میرمن بریالی شي اوس مو کارونه شاته پاتې دي، که دوی داسې وکړي زموږ ژوند به نور کاملا ختم شي.
د افغانانو داسې مهال غوښتنې او اندېښنې مطرح کوي چې د فرانسې د ښي اړخي ګوند مشرې مارین لوپن د جولای په دویمه د فرانسې راډیو فرانس انټر څنګه سره په مرکه کې د بریا په صورت کې په خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو ټینګار وکړ.
Nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir, sache que
d'accord le chemin pas de la hukumat tatlaine shu tochi amal wonakru hagatche zmugraya rakun ki le muktaha wuktana kawi haga de hewat policy yo badla waldi aw da hagatche di che dui mugwarta gora kawi
daga gun څلور ډیر سلنه رای ګټلې دي. د فرانسې پارلماني ټاکنو په دوو پړاوونو د پارلمان 500 او 600 لپاره ترسره کیږي، چې لومړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکي پړاو به را روانه یک شنبه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په جرمني کې د یو افغان کډوال لوري د یو جرمن پولیس د وزلو له امله د دغه هیواد چارواکو څرګندونې کړې وې چې خطرناک کډوال به درېمو هیوادونو ته ډیپورت کړي. چې په جرمني کې هم د ګڼو افغان کډوالو د وضعیت او پناه غوښتنې په اړه اندېښنې راپارولې دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وربشو کونړ ته. په کونړ کې د سیندیزي فرعي او زیریاست مسؤلین وایي په څلورو ولسوالیو کې د سیلابونو د زور د کمولو او د بارانی اوبو د ځای کېدو مخنیوي لپاره چکبندونه جوړوي. د دوی په خبره چې ټوله بودیجه د اوبو او برېښنا وزارت ورکوي او پکې په سلګونه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوې چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست یو تن کارکوونکی انجینر عبداللطیف شینواری ازادي راډیو ته وویل د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره پر څلورو چکبندونو کار پیل کړی دی.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست څلور پروژې پیلند کار لاندې دي، چې دغه پروژې د کونړ ولایت په مراورې ولسوالۍ کې، نورګر ولسوالۍ کې، شیګر ولسوالۍ کې او دانګام ولسوالۍ کې جریان لري. د دغې پروژو مجموعي قیمت څه باندې 10 میلیونه افغانۍ دی. د اوبو او انرژۍ وزارت لخوا څخه تمویلېږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې د یادو چکبندونو جوړېدو سره به خلک د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او هم به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي.
پیلان پکې په سلګونو بیکاره هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغې پروژو په تکمیلي دو سره به د سیلابونو کچه راکمه شي. په اړوند ساحاتو کې زیرزمینی اوبه به ورسره تقویه شي او د سیمې په سرسبزۍ کې به مهم رول ولوبوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ولایت زیاته برخه یې لوړو غرونو، درو او خوړونو نیولې، چې د کم باران کېدو سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي. د دوی په وینا کې په هر خړ او دره کې دغه ډول چک بندونه جوړ شي نو دوی به له ډېرو ستونزو وژغورل شي. ملک اول خان:
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پایده نه راځي، نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه به شي، او دویم موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت پکې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بېرته برحاله پاتې شي، دې کې به هم کومک وشي. او بله دا ده چې زمونږ مځکې بام سیلابونه نه خرابوي. نو
د یادونې وړ ده چې په خوړونو او درو کې د بندونو نشتون په وجه او د سیلابونو شدت زیاتوالي له امله یوازې سږ کال په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلابونو په سلګونه کسان وژلي، په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او په لسګونه زره جریبه کرهڼیزه ځمکه یې تخریب کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د نوښتونو کچه په تیرې یوې لسیزې کې څو برابره زیاته شوې. د دغه سازمان په خبره د دغو نوښتونو ډیره برخه له چین څخه ثبت شوې، خو دا چې دغه نوښتونه په کومو برخو کې کار کوي جزئیات به په دغه ریپورت کې سره واورو.
ملګری ملتونو اعلان کړی چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټه اخیستو د نوښتونو کچه ته برابره زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یوې لسیزې کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په ګټه اخیستو څخه څه باندې 450 نوي اختراعات ثبت شوي. د دې سازمان په خبره له دې ډلې یوازې 25% نوښتونه تیر کال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان مشر داران ټانګ وایي په دې وختونو کې د کمپیوټر زیرک پروګرامونه له ویډیو، متن، موسیقي او کودونو څخه نیولې په هر برخه کې په اسانیو کې یو څه تولیدولای شي. دا داران په خبره د پرمختګونو له 2010 کال را په دې خوا اته برابره ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې د مصنوعي ځیرکتیا تحلیلګری کریستوفو هرسون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا ټکنالوژي به په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په مصرف، د چټ جی بی ټی او ګوګل په لاپیاوړتیا کې مرسته وکړي. د هغې په خبره دا ټکنالوژي به د هغو مالیکولونو په طرحۍ کې هم مرسته وکړي چې د دواګانو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان وایي که څه هم ډېر دغه نوښتونه له چین څخه بهر ثبت شوي، خو د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې څه باندې 8000 دغه نوښتونه له چین څخه ثبت شوي دي. له چین وروسته امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه دغه نوښتونه ثبت شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی راځو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسله سلام. ما دا پیغام ورسوي تر دا غلوړ پړو چارواکو پوري چې دا تاریا کوروره دا وسته سر پسخند یوي پمځوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټوله اله جوړور د نړیوالو سترګو کې خاوري ورچی الچې پلا لاند وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته علاقه لپاره بازار کې ورور خرڅي جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینج پودر دې شي جوړور دا ګرد کار کیږي. دا ولیدان په نړۍ پسخندوي ورور دا ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډېر پرمختګ کړی دی او اوبه ورغلی دي، ډېر مې خوشحالي ورور. هلمند ور ډېر سم دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دي. دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي، د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 201.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دوری وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. دې محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو 15 کسانو د دیرشو درو وهلو حکم تطبیق شو. دې محکمې همدارنګه ویلي په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د 9 درو وهلو سزا تطبیق شوي. په څه باندې یو اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا 1500 کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زنداني کیږي. د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي. د جرمني د آر این ډی رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي. د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د ټولو 1600 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي اړتیاو د تامین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي. ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشر زیتاب وینا کې وکړه. شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله دې یقیني کړي چې دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې دې کوټلي اقدامات وکړي. جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د 10 میلیون ډالر مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د دې مرستې هدف په هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي. د اسرایل یو چارواکی وایي د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی. د چارواکي د خپل نوم د نه افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقونو باندې خبرې کوو. میلمه ته خراغلاست وایي ستړي مشي، په خیر راغلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی، او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغه لپاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کسره وي د ډیر وژدې، یعنی عمده هغه څه چې دي هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړي، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زایدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدنو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنې په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ یوازې شاوخوا $80 کېږي یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد د اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده 15,000 روپۍ دې ته ورکول آیا دا انصاف دی هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې
د یوې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ وه نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه اوس چې دغه مرستې کمې سوي ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي او که سړی وایي چې زه عدل کوم نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي زه فکر کوم دا نسته نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره یې ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او که نه زه فکر کوم دا به عدل نه وي
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري کار کوي یعنې هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنې ولې د نارینه معاش نه کمیږي د ښځې کمیږي خو بل اړخ ته چې بیا ګورو افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 15,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه که ښځینه وي او که نارینه وي هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی خبرې ور باندې سوي میرمنو غږ پورته کړی دا راپورونه جوړ سوي خپرونې جوړې سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی دا جل هم کم دا 15,000 معاش تطبیق سي په میرمنو باندې 15,000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نه سي دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي زایدي صاحب
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله اوس 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي هغوی اړ دي چې یوه مور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل د غوې د صفایي او کار وکي یا اندر دي چې خیرات ټول کې زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي کسړی خپل زړه لاس کړی تر ټولو شخص راځي چې دا غي لپاره کومه یو معاش ورته ورکول سي
بله لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ دا څه رقم مسلمانیت څه رقم اسلامیت دی
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده هلته موږ تاسو کلتور دود او عنانات لرو نو د هماغه کلتور دود او عناناتو سره سم په ټولنه کې د هغې لپاره زموږ غوښتنه خو دا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یو لار خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یو ښه لار وي
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستئ یو افغان جلی په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي بیا دنده پیدا کوي بل اخره اوس مجبور یا له دندې لري کیږي یا معاش کمیږي، دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلې دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ، تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وې، او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه وو زده کړه کول، هغه تللې کار یې کاوه. خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري، ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه وو سر ټکاوه، وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي. او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي، او په ټولنه کې خپله هم دا دینی عالمان، قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي، او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل سي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلی دي چې اقرا باسم ربک، او تاسو یو څه ولولئ یو وایست. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه وو او ښځینه وو باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولې ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یوه کورنۍ کې یوه ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او د هغې سره تر څنګ که په یوه کور کې یوه خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي د هغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه وو ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ، ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګیو کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپله حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بیل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي، او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپله د مغزګي خلک، او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه وو مکتبونه خلاص سي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه وو پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول سوی، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري، او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهوو ته څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کیږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس ساده معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولی سي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي، او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یوه بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر پخپلو کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي، که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپلو کورنۍ د غړو لخوا ورته وایي، دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای سي اوس دغه د کمو میرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سه، د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای سي د کورنۍ نارینه؟
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دودپاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده. نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري، د هغوی له مخې په هر سیمه کې فرق کوي. که زه تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چا ته ورته چې هلته د تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي، فکر کوم دا مناسب نه ده، ځکه ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسې کابل کې یو چاته ورته ووایاست چې پوهنتون مو وایه هلته ځي، یعنی هره ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډیری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس دا د معاشم ورته کم شته، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالي رامنځته شوي دي. د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګوري، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کېږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه او دا رامنځته کېږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېره کال زما مېرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپله کندهار، هلمند او نورو ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې ښځېم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې له صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښوم که چېرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره د غوی کورونو لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي. او کسړی په خپل زړه لاس کړیږي وایي چې کچیر زما مېرمن ناروغ سي نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په دغسې یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر سي هم د کار زمینه برابر سي. دا زموږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ورنه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي او لکه معاش چې کم سوی ده همداسې نور منفي چارې هم دوی په حق کې وسي، دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري؟
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي. نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونه
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي. لمر سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ಸರಂಗ ಗ್ರಾನಿಗೆ ಮಾ ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کلی سی راضی نا، خلق کلی سی راضی نا.